دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موسا اجملان د هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شو. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ عموما موږ د لسو بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبرو. دا یو کلتوري فرهنګي او ادبي مجله ده. خو د ازادۍ تر راډیوي مجلې مخکې خبرونه او څو ریپورټونه لرو. په مخړې د دې سات خبرونه ده. ولسمشر غنی وایي هر څوک چې د دولت پر وړاندې وسله اخلي د هیواد دښمن دی او باید وځپل شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي پولیسو د تخار ولایت د یوې سیمه ییزې راډیو د دوو کارکوونکو د وژنې په تړاو دوه مشکوک کسان نیولي دي. او فرانسه وایي د اروپایي ټولنې د انرژۍ د مارکیټ په مقرره کې د بدلون د هغې طرحې ملاتړ کوي چې ښایي په راتلونکي کې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د نلیک کې بشپړېدل خطر سره مخامخ کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي هر څوک چې د دولت په وړاندې وسله اخلي د هیواد دښمن دی او باید وځپل شي. ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو د اجراتو د ارزیابۍ لپاره جوړه شوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې او زیاته یې کړه.
امید است برتان معلوم شده باشه که رئیس جمهور تان از اون رئیس جمهور
هیلمن هم چې تاسو ته څرګنده شوی چې ولسمشر مو دغه ولسمشرانو لړل نه دی چې کله وای دوست او کله وای دښمن. د دښمن تعریف روښانه دی او تاسو دنده د افغانستان د دښمن زپل دی. ولسمشر غنی هم داراز د پولیسو پر ځانګړو ځواکونو چې د په وینا د ملکی وګړو د تلفات په مخنیوي کې اساسي رول لوبوي د لاسیاتې پانګونې پر اړتیا ټینګار وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د تخار ولایت د یوې سیمه ییزې راډیو د دوو کارکوونکو د وژنې په تړاو دوه تنه مشکوک کسان نیولي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی پرون په یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه د جدي څېړنو خبر ورکړ.
دغه موضوع په جدي توګه تر څېړنې لاندې ده. همدا چې څېړنې تکمیلي کې بشپړېږي نتیجې به یې د رسنیو له طریقه د افغانستان د خلکو سره شریکوو.
شفیق کریا او رحیم الله چې د همصدا په نوم د تخار په یو سیمه ییز راډیو کې د خبرونو د قربانو او خبريالانو په توګه کار کوي د سې شنبې د ورځې په ماخام په طالقان خار کې د راډیو په دفتر کې د وسلوالو کسانو په ډزو وشل شول. د دې حمله مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په سرپل ولایت کې د هوا نوې سرګلولې د چاودنې په پیښه کې ونجلۍ وژل شوې او یو هلک سخت ټپي شوی. د سرپل د والي ویان زبیح الله باندې ازادي راډیو ته ویل دا چاودنه پرون مازیګر مهال مرکز سرپل خار ته نږدې په سید آباد کلي کې وشوه. هغه زیاته کړه دا امینه په نوم یو لس کلن انجلۍ په پیښه کې مړه شوې او یو هلک چې د لسونه تر دولس کلونو پورې ښایي عمر ولري دواړه پښې پرې شوي او ټپي دي. د ښاغلي ایماني په وینا د هوان دا سرګلوله هغه مهال وچاودېده چې د انجلۍ او هلک لوبې ورسره کولې. په بامیان ولایت کې له 1500 بېوزلو کورنیو سره د ژمي د اړتیا وړ موادو مرسته شوې. دا مرستې د اسلامیک خیریه ټولنې لخوا پرون د شهیدانو په نوم د بامیانو د خار په اړوند سیمه کې وویشل شوې. په بامیانو کې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې رئیس رضا رفت وایي اړو کورنیو ته کمپلې وړه او د اړتیا وړ نور شیان ورکړل شوي. فرانسه وایي د اروپایي ټولنې د انرژۍ د مارکیټ په مقرره کې د بدلون د هغې طرحې ملاتړ کوي چې ښایي په راتلونکي کې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د نلیک کې بشپړېدل له خطر سره مخامخ کړي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې غړي نن د فبروري په اتمه نیټه په بروکسل کې خپله غونډه کې له نورو نلیکو سره د اروپایي ټولنې د ګاز د مارکیټ د نښلولو په اړه بحث وکړي چې یوه به پکې تر بالتیک سمندرګي لاندې اوبو کې د شمالي سټریم دوه په نوم پلان شوی نلیک کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرو په درشل کې پرون په یو بیان کې وویل پاریس په پام کې لري چې په دې مقرره کې د بدلون ملاتړ وکړي. په بیان کې راغلي دي چې فرانسه به د دې مقررې په متن کې د احتمالي بدلون لپاره له خپلو شریکانو په تیره جرمني سره ګډ کار ته دوام ورکړي. دا اقدام ښایي د پاریس او برلین ترمنځ د اختلاف باعث شي ځکه جرمني له روسیې سره په ګډه د 1230 کیلومتره په اوږدوالي د دې نلیک ملاتړ کړی خو امریکا او ختیځې او مرکزي اروپایي هیوادونو یې مخالفت کړی. د اوکراین پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د روسیې وګړي په اوکراین کې پر انتخاباتو د څارونکو په توګه کار نشي کولی. د پارلمان غړو دا قانون په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې تصویب کړ. ټاکل شوی چې اوکراین د ولسمشرۍ انتخابات په روانه میلادي میاشت کې ترسره شي. د دې قانون له مخې روسیه نشي کولی د اوکراین پر انتخاباتو د څار لپاره خپل څارونکي حتی په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې هم دې هیواد ته واستوي. اوکراین او روسیه دواړه د دې سازمان غړي دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په اوکراین کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو د څارنې لپاره د دوو روسانو په ګډون د څارونکو یو فهرست چمتو کړی، خو په نوي قانون کې چې باید ولسمشر یې توشیح کړي ویل شوي د هغه هیوادونو وګړي نشي کولی د انتخاباتو څارونکي وي چې د پارلمان لخوا د یرغلګرو په توګه پیژندل شوي دي. او د کاسوو په پلازمینه کې سلګونه کسانو د پولیسو د قوماندانۍ مخې ته مظاهره وکړه او د جنسي زورونو پر وړاندې د سختو اقداماتو غوښتنه وکړه. دا اعتراضونه پر یوه 14 کلنه نجلۍ له جنسي تیري وروسته په پلازمینه پریستینیا کې پیل شول. د شوې ادعا له مخې پر دې نجلۍ په دیرناس نومي خارګوټي کې چې د پلازمینې په 1.5 کیلومتره کې پروت دی جنسي تیری شوې. اعتراض کوونکو پولیس په دې قضیه کې په غفلت تورن کړل او د هغې په وړاندې سخته غوسه څرګنده کړه. ویل شوي چې د پولیسو یو افسر وروسته له هغې پر دې نجلۍ جنسي تیری وکړ چې هغې له خپل ښوونکي څخه د شکایت لپاره د پولیسو ادارې ته مراجعه وکړه. د نجلۍ خپل ښوونکي تورن کړی چې د 2010 کال په سپتمبر میاشت کې ناسم جنسي چلند ورسره کړی و. سیمه ییزو رسنیو رپورټ ورکړی چې دا نجلۍ امیدواره شوې وه خو پولیسو د ماشوم سخت کولو ته مجبوره کړې. د رپورټونو له مخې تورن او پولیسو د څارنوالانو لخوا د تحقیقاتو لپاره نیول شوي او د ریناس چارواکو د تورن ښوونکي دنده هم ځنډولې، خو د دې قضیې په اړه تحقیقات هم ځنډېدلې دي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه آزادۍ راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلې او لوستلی شئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د خبرونې زیاته برخه د آزادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې رپورټونه لرو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي چې هیواد یې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې مرستې ته چمتو دي. زمیر کابلوف په دې اړه څرګندونې پرون په مسکو کې د طالبانو له استازو سره په کتنه کې وکړې. په همدې حال کې د افغانستان حکومت روسیې ته د طالبانو یو شمېر چارواکو د سفر په تړاو ملګرو ملتونو ته شکایت کړې. نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور ورکوي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون پنجشنبه د مسکو له غونډې یوه ورځ وروسته د طالبانو له استازو سره وکتل. ښاغلی کابلوف د روسیې ریا نوستي خبری آژانس ته وویل روسیا لیواله ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرو کې مرسته وکړي. کابلوف همداراز ویلي روسیا پر طالبانو د لګول شویو بندیزونو له لرې کېدو څخه ملاتړ ته هم لیوالتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتو پخوانی ځانګړي استازي جیمز دابنز د مسکو د غونډې په درشل کې له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل روسیا غواړي د افغانستان د سولې په خبرو کې ونډه ولري.
روسیا غواړي چې ځان په دوه خبرو کې شامل محسوس کړي. زما په نظر روسیا خپل ځان ته د یو اصلي قدرت په توګه ګوري او غواړي چې رول ولوبوي. د روسیې نفوذ هم ډیر نه دی او خلک باید هم د روسیې له فعالیتونو اندېښنه ونه لري. زما په نظر دا خبرې زیانمنې نه دي او ډاډمن هم نه یم چې دومره ښې دي وي.
د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د شیر محمد عباس ستانگزی په مشرۍ د طالبانو یو لس کسیز پلاوی له یو شمیر سیاستوالو سره چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، یونس قانونی، عطا محمد نور او محمد محقق هم پکې شامل وو په مسکو کې غونډه وکړه. د دې غونډې د پای په اعلامیه کې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو پر وتلو ټینګار شوی او ویل شوی چې له تور لست څخه د طالبانو د مشرانو د نومونو ایستل او د هغوی د بندیانو خوشي کول به د اعتماد جوړونې پر لور لومړنی ګام وي. د جمهوری ریاست ویان هارون چخانسوری پرون پر خپل ټوټر پانه په یو پیغام کې ولیکل چې په مسکو کې له طالبانو سره د یو شمیر افغان سیاستوالو غونډه د سولې په اړه یو سیاسي او علمي بحث و. ښاغلی چخانسوری وړاندې لیکي چې د مسکو د غونډې د پای اعلامیه د دوه ورځنیو خبرو لنډیز و او د سولې په برخه کې کوم اجرایي ضمانت نه لري. په همدې حال کې افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ته مسکو ته د طالبانو د استازو د سفر په تړاو شکایت کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي مرستیال نظیف الله سالارزی تیره شپه له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. ویل کېږي د افغان حکومت د شکایت دلیل دا دی چې ولې مسکو هغو طالبانو ته چې نمونه یې د ملګرو ملتونو په تور فهرست کې شامل دي د هیواد ته د سفر اجازه ورکړې ده.
ما
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پاکستان حکومت او پوځي چارواکیو په بیا بیا ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې قانوني دي او ځینې یې پوره کړي هم دي، خو په عین وخت کې د دې غورځنګ د غړو ضد اقدامات هم کړي او مقدمې ورباندې جوړې کړي. شاهین بنودی په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په اړه دولتي تګلاره څېړلې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي په څرګنده حکومت د دوی غوښتنې قانوني مني، خو د غوښتنو پوره کولو په ځای د دوی فعالان نیسي، مقدمې پرې درج کوي او په میډیا یې پر ضد کمپاین چلی. په دغه اړه د غورځنګ یو مخکښ خان زمان کاکړ بیګا مشال ریډیو ته وویل،
تر اوسه پورې د ارمان لوڼی په عیار دوی نه درج کوي، تر اوسه پورې یوه حکومتي چارواکي پر دې پیسه باندې خبره نه ده کړې. د ارمان په حواله چې کوم خلک احتجاج ته راوتلي وو هغه په زندانونو کې پراته دي، پر قاتلانو ایف آئی آر نه کیږي او پر احتجاج کوونکو باندې ایف آئی آر کیږي. دا خبره ولې؟ دا یو نړیوال افادیت نه لري. پاکستان د ملل متحد پر چارټرونو دستخط نه دی کړی په کوم کې چې دغه حقونه منل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان، امنیسټي انټرنیشنل او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پاکستان کې د ولسي حقونو د مبارزینو نیول او زورل غندلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغان ولسمشر بیان د پاکستان په کورنیو چارو کې مداخله ګڼلې، خو د غورځنګ یو مشر او له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وایي که ریاست خپل ذمہواري پوره کولې نو له بهره به چا بیانونه ولې ورکول؟
نو مداخله خو زما په خیال هغه مداخله وجه د ټول دنیا نه د عرب وجه جن ازبکو عرب راغلن دلته مشته شپل او کاغه یو سوټه کې زمونږ د پاره استعمال کړو. نو په دې کې حقیقت ته زمونږ د پاکستان ریاست غلې ده په دې خبره باندې چې دلته سونه د بشري حقوقو په استحصال کېږي.
د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د غورځنګ پلوی بشرا گوهر وایي چې د ریاستي ادارو لخوا د سغدریزو ډلو او ولسی حقونو د تحریکونو په اړه ښکاره تضاد دی چې لرې کول یې اړین دي. نوموړی زیاتوي دغه پالیسۍ په نتیجه کې که یو خوا د پښتون ژغورنې غورځنګ هلې ځلې په میډیا نه ښکاره کیږي، خو بل خوا د دوی اواز دومره زورور دی چې اوس په ملک دننه او بهر نورو ځپل شو قومیتونو ته هم رسېدلی دی.
نو دا یو میسج ورکوي نورو ته چې هغه که شاملېږي دې موومنټ کې د دوی به هم دا حال وي. بیا څنګه د ارمان لوڼی دا بروټل مرډر وشو، دا هم یو میسج و. نو دوی په دې خبرې پوه نه دي چې دوی څومره زور لګوي نو دومره ډېر خلک به راځي. پښتون تحفظ موومنټ نه اوس نور خلک انسپایر کیږي که نور اپریسډ قومونه چې څومره دي نو هغه دې ته نظر دی، صرف پاکستان کې دننه نه بهر.
په امریکا کې میشت د سیاسي چارو په ډاکټر محمد تقی وایي چې پی ټی ایم د آئینی حقونو غوښتنه کوي، نو ریاستي ادارې پر ضد لوی اقدام نشي کولی، خو غوښتنه ځکه نه پوره کوي چې بیا به د ترهګرۍ پر ضد د جګړې ټولې دعوې تشې دعوې پاتې شي. نوموړی زیاتوي اوس وخت دی چې غورځنګ خپلې هلې ځلې نورې هم منظمې کړي.
پښتون تحفظ موومنټ باید خپل میډیا پروګرام او آوټریچ پروګرام ارګنایز او اکراس دی لاینز ریچینګ آوټ لکه نورو قومیتونو ته، نورو فکر لرونکو ته خپل پیغام رسول د پاکستان کې دننه، پاکستان نه بهر. زما خیال دی چې هغه فعالیت چې کوم پکار دی ما اوسه پورې نه دی لیدلی ځینو علاقې، بلکې ځینې پښتون علاقې هم داسې دي چې هغې کې د نور کار کولو ضرورت دی.
د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې آئینی مني، خو ورسره په غورځنګ له بهره د مرستو او پنګو اخستو تورونه هم پورې کوي. په دغه اړه د پاکستان د فوج یو پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي،
درسن دا امریکای یو ایجنډا پوینټ تھا یو پروپاګاندا روان کی خلک ورته شي شي دوی لپاره دا پاکستان سلیکټری سنټرل افورس اف افیشن اکاډمی کی دلته کی یو ماری سرمد دا هغه هغه وکړا دا پاکستان چې کوم دی دا بیسیکلی د دې سپوزیشن اف افغانستان او د افغانستان
پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنه کوي چې ریاست دې د تورونو پوره کولو پر ځای د دروغو او رښتیا معلومولو لپاره یو کمیشن جوړ کړي، خو حکومت په دغه اړه لسنې دی ویلې.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ،
او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي